احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې ښاغ کړی چې د افغانستان په برخه کې یو خلشي په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د بی پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا سجرډو یو ویر یو کلنج
د شهید د قتل یو کال پرسو خو بیا د قتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمل ومنسو
د دای ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا سړی یو ورډونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغام نه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه سفی الله ستانکسه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پای په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1 میلیون له مرګ ګواښیم. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د امګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې 14 لکتر لګدرې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړې دي. د ننګرهار د روغتوني او چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ور انتقالېدو خبره تایید کړې. اخو د ننګرهار د والی ویاند قاری حنیف ویلي 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمه په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمنځکون کې ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې و او ویل چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډیر فعال دي. څونه مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جماعتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمنځکون کې مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1 میلیون مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندې مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغه خبر پاڼه کې چې د بشري حقوقو د سازمان لخوا خبره شوې لنډيوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوې چې د افغانستان د سقوط شوې اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست د خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلاس له ناستې وروسته په خپل ټوئیټر کړي. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټوئیټ کې زیاته کړې د ټرویکا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د یو مغناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. مدثر داوت د محمد الیاس دایی کشره ورور ده. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پرسو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمل ومنسوه.
د وخت حکومت طالبان د دایې د وژنې مسؤل وبلل. یو تورن کاتس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو خپره شوی. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانی راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیری چې لاغوی پاتې شوي څو د پاکستانی طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست 13مه پای ته ورسو خو له وتو وړاندې خپل یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د چټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر په چټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د ترزوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلنو تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په یو لس کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. و درش کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواد ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرانټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشی کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې ژغ کړي چې د طالبانو په وړاندې یو خپل عمل وکړي. ټام ویس په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مکتول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې دلی د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو غټ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خبره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس پر اونۍ غونډه کې امریکا، چین، روسیه او پاکستان ګډون کړی وو او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیواله ټولنې هم غواړي چې له دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې سغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. موږ خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو اساسو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې یو سلمان پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روان اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې دې د افغانستان په اړه همغږې شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتله.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطر فکر ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیسته، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتۍ مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې لټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیان چې په تیر شلو کالو کې خصوصا په تیر یو نیم دو کالو کې او پر رسنیو وحکه وشولې هغه به تکرار نشي او لږ څه ټول ذکر
دي. نړیوالو غشتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، للوې سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځینې غشتنې تر څو بریده پورې کېدې شته چې طالبان دغه غشتنې عملي کړي او د نړیوالو د غشتنې ومني.
مونږ وایو چې من باید یو مرحله د گذار تیر کو او کله چې جمهوریت سقوط وکړ امارات راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید ټول خواوي هغه عیني واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنې چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي د حق ورته خپل قوانين ورکړي نړیواله قانون افغانی ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټول خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېر عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي بلکې په هغو ارزښتونو او اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټول لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشار و پولن و سرات چه دول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهم او اساسي اصول باندې توافق وسی او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټول افغانانو د غوښتنو سره سم دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ته چې یو داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله یو ګوند یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلی. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وي نن به دا حالت نه و. بېل شکه دا حکومت براواني مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه باندې د نوي ادارې څخه متقاضا هم دا وی چې یوې په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو د اشتراکت خاطر باندې د بس څومره چې زر شروع کولې سي یومره به په نفع وي په ګټه وي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شغل خپلواک څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته ننګر هارت ورزو د چاودنی تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ننګرهار پوسپین غار ولسوالی کې پوجمات کې د نن نه چاودنه شوې. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وشلې او 15 سي ټپيان کړې دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي لدوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د جمعې ورځ او د جمعې د منځ پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جماعت کې چاودونکو مواد پر ځای شوی و چې دا غي په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي 15 تنه ټپيان شوی چې په ټپيانو کې د شپږو تنو هغه روغتي وضعیت لږ وخیم دی. نورې سرکب زخمیان شوې دي خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغه کې ځینو کې یو ځینو کې دوه په ځینو کې اته درې خودل شوي چې دا پکې وژل شوي هم دي. د دغه جماعت ملا امام عبدالصمد نومیده او دوی هم په دغه ټاپیانو کې دي چې ویل کېږي روغتي وضعیت یې چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي خو دا غو معلومات چې موږ د سیمې خلکو تر لاسه کړی دي. دا په خنو په داسې وخت کې کیږي چې شاوخوا دوه کال وړاندې د سپینغر ولسوالۍ ګاونډي هسکه مینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په جامع جماعت کې هم چاودنه شوې و چې شاوخوا یو 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و چې نږدې نیمایي پکې وژل شوي و. دا سپینغر او د ننګرهار هسکه مینه همداراز ګاونډي اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې داعش پکې ډیر زیات نفوس درلود. دا غوی تر ولکې لاندې وی لاغه ورځ را وروسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې نو لاغه را وروسته 500 شاوخوا کې پیخي دا سوي چې رامسته شوی وی او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وی. په دې کې ډیری پر داعش منلې دا کسان چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعشتون په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني خو بیا هم ځای نازه کله کله د داعش د ډلې ته وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کیږي او د ځینو چاودنو وسلوالو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاتہ کیو چې دغه پیښې په اړه کره معلومات راټول کړو خو تر اوسه پورې هم داسې ده چې انزل لستانه پکې ټپيان شوی دی.
مانن البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راورسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغه مر قوی نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرې شي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي رډو د ځوان خبريال الیاس تایید وشل کېدو کال پوره شو. د دایې د کورنۍ غړي وای دا غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې پلاره ده. په دې اړه تفصيلي راپور د دایې د ورور په شخ پیلش
د شهید دایې د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د محمد الیاس دایې کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت خو د د ورور دایې د قتل دوسیه لا هم نه حل پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس تنیولو خبر ورکړی وو او طالبانو ل خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه خو مداسر دعوت وی تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي هغه په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس په دې نامه هم نیولې و چې دا د شهید دی قاتل دی په داسې حال کې نه هغه موږ د پاره د منلو وړ وو نه دا غدم الګور د پاره نه خپل داسې مسولین لته په دولت په چوکاټ کې چې هغه خپل د نه منل چې دا بدغه قاتل
دا. بنسان د تیر حکومت د کورونی چارو وزارت د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خبره کړې و. خو د دایې د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیخې د چړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به چړنه کوو او حقایق په خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوی چې د پوینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولې د موضوع په اړه موږ ډېر معلومات نه کیږي په دې خاطر چې د موږ په ساحه کې نه پیښ شوی. د حکومت په ساحه کې پیښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وچ څنګه سوی موږ په دبانې د سوی وای بیا موږ ته معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څیړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅیړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر میرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راس بابا راس بابا راس. زموږ د پاره یو ملامتون کې حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل تغیر ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغسته.
محمدی زیاتوی چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یو ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
مشت آزاد اروپا آزاد رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډېر زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپل ورته ډېر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی خپل دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاخه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلي نه یوازې چې د میاشتو معاش شته معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستون سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزل کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې مونږه اصل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورو د خشونت او تاریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانیدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبرلان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبريال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وش پېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیو کال رئیس چې محمد الیاس دی وژل سوی دا سی احساسوي لکه د دوی ټولو رغچی خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سی چې د ایتر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غژونو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبري اعلان وایي د الیاس دی تر وژل کې دوه رسد هلمند اوسیدونکو رغ پر سنوي کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړي د راپورت
په کندهار کې میش خبري اعلان د خپل همسلک شهید الیاس دایي وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وای چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غژغ د تل لپاره خاموش کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وای دایي مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر پال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدي او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري اعلانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیش رامنځته نسی.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوې په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنی لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت سمور لپاره یو ستر ځای ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوې نظام او نوې حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه ده چې د خبريالانو ژوند خوراج دي پاملرنه وکړي. ځنې مغرض کړي ست چې لا هم خبريالانو ته غواښ جوړوي اخترونه ورکوي یاوي د وهلو د بولو تهدید موجود دي.
د الیاس دای تر وجل کې دوه ورسته د وخت حکومت دغه د وجل کې دوه مسول طالبان وبلل، خو طالبان واغه محل د پیښو مسولیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجو دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه له صفی الله سنګزي خبر.
د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غار ولسوالۍ د تریلې سیمې په جامع جماعت کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي، چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي تام ویست ویلي د امګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې پر ورځ دان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستان د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خپرو، او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی تازه را رسیدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو مخکې تر دې، د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور به بنسټ وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات پر راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو خبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګاندا وبالو چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري، او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم، دا یو پروپاګاندا دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوی وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسول، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات وجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مو د وړاندې فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسربلې ډېریږي. د چارو څارونکو وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول، او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مود وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې له ټولو نظامی چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
زه خیر د باریس کا سره د ازادي راډیو سره په تماس کې سره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره په تور کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی یا پسې دی، او حکومت ته څنګه کال کې سم تکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې
زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړ چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاري وشي او دوی ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله ووسی، په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. دی ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات نیکه هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان ته راځي، دا خو چې لوار دا بارډرونو چې هر وطن را واوړي، دا په موږ باندې مې کیږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دا خلکو ته راوړي، بیا راشي دلته په کلی کې دوا و درې څلور نفره ونی چې هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دی چې وګغه را ته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې دا واړو دا چاند دا پسې دي، دغه یو هغه مو خو دا څه رقم دغه چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو خبره دې چانه اورې د کیږي، دا خو باید لږه چې له بارجې څه خبرم وخوړو. سلام.
السلام علیکم. دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي، وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوختو او مونږ ته په کور کې ځای راکوو، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کشران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځو شپږو وګونیو وړه راویستلي دي، بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور یې ورکړي دي، په 15000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او ملو ته خونه ضرورت نشته چې ملو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لوران یې خپل زمن خرڅوي او د کور نه پکتیا اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زمید وقایم دا ایلمان ملایت وایشی بلو سوالی اختیز رو تلیفون پر لکنیم. زیلی بشید نا تیغان دا تخبور که دلتا دا مرس تراغی لیگی دا مصری کسانی تا نور کول که دی. خدا دید که دا تیغان تا مسلین پوری وور سیزی که دلتا دیر بیوز لخال اکساق و آغو تا نر سیزی. گرد دا سرمایه داران تا ور کول که دی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. منان انا کو زید ایلمان ولایت گریش بلو سوالی سی بیڑی کنیم ویزا. طالبان د نورو چارواکو سره واړه چې د 10% په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کې افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرګ غواړو چې د امرسته سمو شور خلکو ته ورسیږي. په نور وادو سم د افغانستان د سمو سره افغانستان خلکو ته مرسته کوي. افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او د ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې د نو په اسلام نشي چې وسلام وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړ کړم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات څه زموږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص دغه ځپل خلک وو ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا سم کوي دا خیانت چې تاسو دغه ملت سره کوي د خدای رضی مر پر چا وځارو
چاته وای چاته مزه غوړه کوي. ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته په تماس یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه چې خلک دا مرمې تیار تیر کړي هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزې کې اخته دي. مرمې تیر کړي سلاګانې ملي د ګاډي نه ایسي دي که راکټي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار کوي دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په چاڅو سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دي جنت والی دی و جنت وی هم نو ویني دک الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زبر دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر کړي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي دی په مسلمانان فدايان کوي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نه هغه کوي خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک پریږدي خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه یې پری نه په ګناګار ده صحیح ده دغه خطه څخه کار ده معمولي چیز باندې شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوي یې ټوله دنیا پېژنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلې ده هر سړی اسلام پېژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مطرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهربانی افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته کې خاطی په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنگوای نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروای د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
سلام علیکم. زه عبدالله سیحمت د هلمند ولایت ګرنسیل ولسوالۍ اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات په ډېره توجه وکړي. افغانستان نه داسې بغلان اغلی چې روسیې اوبه تک خوړي حتی تر 1000 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي